د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د چهارشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال کب یهود لومړۍ نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري له 6 سره برابر ده. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې په دې سهارنۍ خبري مجلې سره چې زنوري اسنوري وړاندې کوم پیلو. و ابو ریچ د امریکا یو لوړ رتبه پوځي قومندان وایي هیواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې سره چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، تاسو پام راګرځوئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې څو مهم خبرونه سره لکونه. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري وایي د افغانستان له لسګونو زرو پناه غوښتونکو تیر 2013 کال یوازې 4000 تنو ته د عادي ژوند امکانات برابر شوي دي. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان نوې ډلې ته ورسېد. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې شاوخوا 20000 کسانو د یهودانو ضد فعالیتونو د غندلو لپاره لاریون وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان له لسګونو زرو پناه غوښتونکو تیر 2013 میلادي کال یوازې 4000 تنو ته د عادي ژوند امکانات برابر شوي دي. دا شمېره پر د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یو این سی آر ورکړې. د یو این سی آر په اعلامیه کې افغانستان یو له هغو 4000 هیوادونو بلل شوی چې په 2013 میلادي کال محدودو پناه غوښتونکو ته د ژوند امکانات برابر شوي دي. له افغانستان له 2014 میلادي کال وروسته لسګونو زره خلک، اکثرا ځوانان، اروپایي هیوادونو په خاص توګه جرمني ته ولاړل او لا هم په سختو لارو اروپا او ښه ژوند ته د رسېدو لپاره هڅې کوي. په 2013 میلادي کال کې ټول ټال یو میلیون دوه لکه کسانو د ژوند د امکاناتو د برابرېدو او د پناه غوښتنې ورکړې وې چې یوازې 55000 تنو یې دا چانس ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي ښایي په روان 2019 میلادي کال کې 1400000 کسان چې اوس وخت په څه باندې 60 هیوادونو کې پراته دي د پناه غوښتنې وکړي او د ژوند د امکاناتو غوښتنه وکړي. په لغمان ولایت کې پرون د یو ماین په چاودنه کې شپږ ملکیان ووژل شول. د لغمان د ولیویان اسدالله دولتزی وویل چې دغه ملکیان هغه وخت ووژل شول چې د سپرلۍ موټر یې په قرغوي ولسوالۍ کې د سړک غاړې په یو ماین وخود. چا تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم چې اکثره د چارواکو لخوا د ورته بریدونو عاملین بلل کېږي، د لغمان د پرونۍ پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبې سبا په لومړۍ شل اوریزه سیالۍ پیلېږي. د دغو دواړو ټیمونو د لوبډلو مشرانو پرون ماښام د هند په دهرادون کې چیرې چې تمه ده سبا د افغانستان په وخت د ماښام په 5:30 بجو لوبه وکړي، خبرلانو ته د خپلو ټیمونو د چمتووالي او وړتیاو خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د مارچ تر 19 د ایرلند په وړاندې 3 شل اوریزې 5 ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه وکړي. په یو ورځنۍ لوبه کې بیا د دواړو ټیمونو تقریبا خپلې لوبې. افغانستان په شل اوریزو لوبه کې د نړۍ اتم مقام لري او ایرلند په 12 ځای ولاړ دی. په یو ورځنۍ لوبه کې بیا د دواړو ټیمونو تقریبا خپلې لوبې مساوي کړې دي. افغانستان او ایرلند چې دواړو په 2013 کال کې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب واخیست، دا 3 شل اوریزې 5 ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه د کرکټ نړیوال شورا د یو خاص پروګرام له مخې ترسره کوي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پرون نوې دلی ته ورسېد. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هغه هرکلی ته ورغلی و. هند او عربستان د تیلو او نورو اقتصادي پروژو په برخه کې شاوخوا 8 میلیارد ډالره سوداګري لري. تمه ده چې هند ته په دوه ورځني سفر کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د انرژي او نورو بنسټیزو پروژو په برخه کې نوې پانګونې اعلان کړي. سلمان له پاکستان وروسته چې په دې وروستیو کې په هندي کشمیر کې د هندي ملیشو د وژل کېدو په خاطر د هند له تون ګواښ سره مخ دی نوې ډلې ته رسېدلی دی. سلمان په پاکستان کې هم د شاوخوا 20 میلیارد ډالرو په ارزښت د څو لویو اقتصادي پروژو تړونونه لاسلیک کړل. ایرانی چارواکو په خپلو سرتیرو د تیرې اونۍ د خونړي برید عامل یو پاکستانی معرفي کړی دی. فارس خبري اژانس پرون د ایران د سپای پاسداران د ځمکنیو قواوو د مشر محمد پاکپور په حواله ویلي چې د زاهدان خاش په لاره د سپای پاسداران په سرتیرو د انتحاري برید عامل حافظ محمد علي د پاکستان وګړی و او یو بل پاکستانی هم ورسره ملګری و. په دې برید کې چې له چاودیدونکو موادو ډک یو موټر په واسطه تیرې اونۍ وشو، د سپای پاسداران 28 سرتیري ووژل شول او دیارلس نور ژوبل شول. د ایران د ځمکنیو قواوو مشر دغه راز ویلي چې د دې برید په تړاو تر اوسه درې کسان نیولي دي. پاکستان دا برید په کلکه غندلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې هیواد باید د دې برید په تړاو په پلټنو کې له ایران سره پوره همکاري وکړي. جیش العدل ډلې چې ویل کېږي په پاکستان کې میشته ده، په ایراني سرتیرو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې بیګا شپه شاوخوا 20,000 کسانو د یهودانو ضد فعالیتونو د غندلو لپاره لاریون وکړ. لاریونوالو چې پکې یو شمېر فرانسوي میشت مسلمانان هم شامل و، په یهودانو باندې د زور زیاتي د بندولو غوښتنه کوله. دوی وروسته له هغې لاریون ته راووتل چې په وروستیو څو ورځو کې د یهودانو ضد څو پېښې شوي، چې وروستۍ یوه یې په ستراسبورګ کې د یهودانو د څو قبرونو ورانول دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي هغو کسانو ته چې په وروستیو پېښو کې لاس لري سزا ورکوي.
Elle les punira, mais je ne veux pas que ce qui s'est passé là donne des idées.
هغه به سزا وویني. زه نه غواړم هغه څه چې دلته شوي نورو ته ذهنیت ورکړي. د خلکو له غبرګونه هم ښکاري چې موږ هر یو په دې برلاسي یو چې د دې کار ښه ځواب ورکړو. مکرون پرون استراسبورګ ښار ته تللی و او د هغې هدرې پر سر یې خبرې وکړې چې پکې وړمه شپه د یهودانو نوي قبرونه وران او په خښتو یې د یهودانو ضد علامې کښل شوې وې. په فرانسه کې چې 5,500,000 یهودان اوسي، تیر 2013 میلادي کال د یهودانو ضد ډلو 1500 واره بریدونه کړي، چې او هغه له وړم 2018 کال په نسبت په دغو بریدونو کې په 340 زیاتوالی ښیي. خبرونه ملاحظه د رډیو اورېدل کده او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا ولولئ، د ازادي رډیو په وې پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډیو ټکی اورګیا ازادي رډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ عمومي قمندان جنرال جوزف ووټل وایي هېواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. له طالبانو سره د سولې دغه خبرې چې تر اوسه د امریکایي پلاوي لخوا پر مخ وړل شوي، پرونی په کابل کې د پاکستان سفیر د ناکامه کېدو ګواښ وکړ. ویل چې که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي، د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ سولې په خبرو به اثر وکړي. د پاکستان د سفیر دغه څرګندونې د څه ښکارندوی کوي؟
دغه اظهارات یو ډول تهدید کوي، خصوص امریکایان هڅوي چې د هند مخه ونیسي. په مورال او روحي لحاظه پاکستانیان په یو ضعیف حالت کې دي، بلان دوی له دغه وسایل نه هم استفاده کوي.
په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په الکترونیکي بڼه د اداري کارونو د ترسره کولو لپاره د افغانستان د الکترونیکي حکومتولۍ مرکز پرون رسمان پرانیست.
ټول ولس ته مبارکي ورکوم چې موږ د الکترون حکومتداري بنیاد مو کېښودلو. فعلا یو انټرکان سیکشن ورته وایي چې هغه آماده دی چې څومره عامه خدمتونه دي ټول د یو بل سره وصل دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به د هند او پاکستان ترمنځ د راولاړ شوي کړکېچ په باب واورئ چې د هند بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته خبرداری ورکړی چې نړیواله ټولنه دې نه تیر باسي او د کشمیر د پلواما د بریدګرو او نورو ترهګرو پر ضد باید قاطع او ښکاره اقدام وکړي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د پوځ مرکزي قمندان او عمومي قمندان جنرال جوزف ووټل وایي هېواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي. جنرال ووټل پرون سیشن بیل افغان ولسمشر اشرف غنی او د هغه د ملي امنیت له سلاکار حمدالله موهب سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې متحده ایالاتونه به د افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکوي. تمه ده د راتلونکي دوشنبه پر از د فبروري په 15مه قطر بیا د امریکا د متحده ایالاتونو او طالب استازو د 15م دور خبرو کوربوي. نو تفصیل د سفی ولستان ایگزی پر اپورت که اوری
یو ستر امریکایی جنرال داد ورکړی چې هیواد یې د سولې د هڅو او هغې پروسې هر اړخیز ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د امریکا د مرکزی قمانداني عمومي قمندان جنرال جوزف واتل افغانستان ته په سفر کې پرون سه شنبه له افغان ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره لیدلي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق قاریان وویل چې د واتل او حمدالله محب بحثونه د امنیت په پیاوړتیا، د سولې په پروسې او ګډو همکاریو متمرکز وو.
در این دیدار به نمایندگی از کشورش
خاغلی جوزف واتل په دلیدنه کې د خپل هیواد په استازیتوب د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې له ملاتړه ډاډ ورکړ او ویل امریکا متحده ایالاتونه به د افغان حکومت او افغانانو ترڅنګ پاتې وي. هغه هم داراز له تروریزم سره په مبارزه او په دې برخه کې په عملی اقداماتو شنګار وکړ.
ګامهای عملی برداشتش.
جنرال جوزف واتل چې د امریکا د مرکزی قمندانۍ د قمندان په توګه دنده په ختمېدو ده، د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره تر لیدنې مخکې پرون افغان ولسمشر اشرف غني کتلی و. ښاغلي واتل افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي هر څوک چې د ده پر ځای د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان وټاکل شي له افغانستان سره به آشنا وي او د افغان حکومت پوځیانو او افغانانو سره به ستراتیژیکو همکاریو ته دوام ورکوي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان د سې شمې په ماښام ازادي راډیو ته هم ویل چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له جنرال ووتل سره په لیدنه کې د سولې د خبرو د اسانچاري په توګه د زلمی خلیلزاد له هڅو ستاینه کړې. ښاغلی خلیلزاد اوس په کابل کې دی او د سې شمې په ورځې په ټویټر لیکلی و د افغانانو له احساسه پوهېدلی چې تر بل هر وخت هغوی سولې ته اړتیا لري. هغه د کونړ په مرکز اسدآباد ښار کې د سولې د ولسي غورځنګ یا پی پی ایم لخوا د زرګونه کسانو سوله غوښتونکي لاریون ته په اشارې لیکلي دا کار یې بله بېلګه ده چې د افغانستان خلک د سولې هیله لري. د افغانستان د سولې او پخلاینې چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې په داسې شرایطو کې متحده ایالاتونه د افغانستان د خلکو ترڅنګ درېږي. تمه ده زلمی خلیلزاد راتلونکي دوشنبه د فبروري 15مه د طالبانو له استازیو سره د قطر پلازمینه دوحه کې وګوري، چیرته چې د څلور وره مخکې هم له هغوی سره خبرې کړي. افغان حکومت د دوحې په راتلونکي ناسته کې د خپلو استازیو ګډون په دې مشروط کړی چې که طالبان د افغان حکومت له استازیو سره خبرو ته چمتو وي. طالبانو تل له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي او له امریکایي استازیو سره په لیدنه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وټل ډیر بحث کړي. اوس وخت 4000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې میشت دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د فبروري په 15مه ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل له طالبانو سره رغنده خبرې روانې دي او که چیرته په دې خبرو کې پرمختګ وشي نو امریکا به وتوانیږي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو حضور کم او له تروریزم سره په مبارزې تمرکز وکړي. د ترامپ تر دې وینا څو میاشتې وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د غواړي 2000 امریکایي سرتیري له افغانستان وباسي، خو بیا وروسته سپینې ماڼۍ دا رپورټونه رد کړي وو.
و امردل چه د امریکا د مرکزی قوا او د قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل وای هیواد یوازې د افغانستان د سولې له پروسې چې د افغانانو په مشرۍ وي ملاتړ کوي، خو تر اوسه پورې دغه پروسه نه ده پیل شوې. دا پروسه له طالبانو سره البته د سولې خبرې د امریکایي پلاوي لخوا پر مخ وړل شوې دي او په پام کې ده چې د راتلونکي دوشنبه پر از د فبروري په 15مه بیا د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري. په عین حال کې په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو به اثر وکړي. زاهد نصر الله په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل که هند کشمیر د پیښې په تړاو د پاکستان پر ضد له تاوتریخوالي کار واخلي دغه چاره به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات زیانمن کړي. هغه په دې خبري غونډه کې په دې هم تاکید وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان رول مهم دی او دغه هیواد د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې اړه مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر پوښتی دی او له هغه مو لومړۍ پوښتنه کړې ده چې د پاکستان سفیر په اوس دغه حساس وخت کې ولې دا ډول څرګندونې کوي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان د سفیر خبرې برسېره پر ضد چې یو ډول تهدید ګڼل کېږي هم به امریکې ته او هم افغانستان ته چې دواړه دولتونه غواړي چې د سولې مسله په یو ډول مذاکرات کې او بین الافغاني مذاکرات پایله کې رامنځته شي لبل خبره ډیر جالب او ډیر خاصه خبر بیا پکې دا ده چې پاکستان د سفیر خبرې کچې د پاکستان د دولت رسمي موضوع دا ثابتوي چې طالبان او کلی یا په بل عبارت طالبان واک د پاکستان پر لاس کې دا په دمانه چې دا اظهارات یو ډول تهدید کوي خصوص امریکایان هڅوي چې د هند مخه ونیسي د بل خوانه لکه چې دل کېږي وروسته د توریستیک بزنس په کشمیر کې ترسره شوی د کرکټ څنګ د په مورال او د روحي لحاظه پاکستان په ضعیف حالت کې دی بلان دی دغه مسائل هم ستاره
د پاکستان صدر اعظم ویل چې په کشمیر کې لشيوي بریټ سره دوی کوم تړاو نه لري خو هند د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبره هم رد کړې ده وای چې پاکستان د نور حد سره کوي چې مسائل تحریف کی او د خلکو پام له اصلي مسایلو واړوي تاسو ویل چې دا به د امریکایانو ته هم پیغام وي چې د هند مخاوني سي د پاکستان اوسنی موقعیت ته په پام سره د ایران هم وای چې ورسته یو چې کوم انتحاري حمله تل شوې ده د انتحار کون کې پاکستاني او دغه وخت کې د افغانستان د حکومت موقف باید څه ویل دي حالات او څه ډول فائدہ د افغانستان حکومت د افغانستان لپاره پورته کولای شي
په دې پټنه کې چې تاسو د دنیا په هر ګوټ کې چې هر تورستي عمل ویني هر تورستي دا ویني او هر افراطي دا چې د اسلام په نوم فعالیت کوي په دې کې د پاکستان لسته دا هغه افراد کوي چې پاکستان کې شپږ ورځې تیر کړي نو ایران ته دي کوم کټاري دي کوم افغانستان دی دا افغانستان دولت دا په کار کوي له دې موقعیتونو استفاده وکړي له خپل ډیپلوماسي د سکاره کار وختي او دا بربند مداخلات او دا سره اظهارات او دا تهدیدات چې وجود لري دا باید ټول کې شریک کړي له دنیا سره یو او په عین زمان کې په دې ځان مستقیم کې او هڅه وکړي چې د سیمې یو ډول اجماع رامنځته کړي د پاکستان د افراطي او تروریستي حرکاتو یا د تروریستي ډلو د مرسته کولو نه باید استفاده وکړي له دغه موقعیت نه چې په کوم ډول قوي دستګاه او قوي فعالیت سره تړلی
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې په کابل کې د پاکستان د سفیر د وروستیو څرګندونو په باب خپل نظر سره شریکاو په کابل کې د پاکستان سفیر پرون په یوې خبري غونډه کې وویل که هند د پاکستان په وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو به اغیز وکړي د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چخانسوري بیا په کابل کې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په عکس العمل کې تروریزم او د تروریزم څخه ملاتړ د سیمې د سولې او ثبات لپاره ګواښ وباله ښاغلي چخانسوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د بې ځایه څرګندونو پر ځای د تروریستانو په وړاندې عملي اقدامات وکړي
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل شر پنځه په صافه او وازی او ریدلې شي په افغانستان کې سهار و بجې اتلس دقیقې ان کې دون کې دي د افغانستان په باب نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو احمد شي برته بغوښ شو
نیویارک ټایمز ورسپانې په اسلام آباد کې د طالبانو امریکایانو او د طالبانو او د پاکستان د سر رئیس عمران خان د لیدنو کتنو د لغوه کېدو مسله څېړلې ده ټاکل شوی و چې د دوشنبه په ورځ د غونډې وشي خو یو ورځ مخکې تر دې د افغانستان حکومت ملګرو ملتو ته شکایت وکړ چې د دې سربېره طالبان سفرونه کوي چې په تور لیست کې شامل دي نیویارک ټایمز لیکي تر دې مخکې د طالبانو مشرانو په متحده عربي اماراتو کې په لوکس هوټلونو کې شپې سبا کړي په چین کې پریلونو کې سفرونه کړي او کرملن ته چیرمه په ماسکو کې په شکولیو ډبرینو مانیو کې وخت تیر کړی دی ورسپانه د افغان چارواکو په وینا لیکي چې د دې سفرونو په مقابل کې باید له طالبانو د سولې په خبرو کې امتیازات ترلاسه شي نیویارک ټایمز د اسلام آباد د غونډې د لغوه کېدو بل دلیل د طالبانو ترمنځ اختلافات ګڼي او لیکي چې د طالبانو یو شمیر مشان نه غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال دوی داسې ښکاره شي چې د پاکستان حکومت ته ډېر نږدې دي نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د پاکستان امنیتي ادارې هم د طالبانو له غونډو څخه د ګټې اخیستنې پر سر په داسې حال کې سره ورته نظر نه لري چې هم د هند او هم د ایران تر فشار لاندې دي هند تر خپل واک لاندې کشمیر کې د پنځشنبه د ورځې په بریډ کې چې څلوېښت سرتیري پکې ووژل شول پاکستان تورن کړی دی د راپورونو له مخې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د پلیو ځواکونو قمندان بریډ جنرال محمد پاکپور پرون بیا ویلی دی چې هغه انتحاري چې تیر اونۍ د ایران وویش سرتیری ووشل حفیظ محمد علی نومیشي او د پاکستان دی ورسپانه د مثال لپاره یو پخوانی کیسه کوي او لیکي طالبانو د کامل صدیقی د معلمی هله خاوري کړي و. دا د 1996 کال په سپتمبر کې فارغ شوی و، په هغه کال چې طالبان کابل ته ورننه وتل. لدې سره کامله د کور میرمن شوه او له چادرې پرته بهر نشوای وتلی. د ټلګراف د کاملې په وینا چې اوس څو ماشومان لري لیکي په افغانستان کې د سولې خبرو ته خوشاله ده، خو اندېښنه یې دا ده چې ولې په دې خبرو کې ښځې شامل نه دي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پرون په الکترونیکی بڼه د اداري کارونو د ترسره کولو لپاره د افغانستان د الکترونیکی حکومت ولی مرکز رسما پرانست. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد ګل اریوبی وویل دغه مرکز د معلوماتي ټکنالوژۍ په پرمختللو وسایلو سمبال دی او د ښې حکومت ولی ټولې چارې به په منظم ډول له زړو او پیچلي سیستم نه په اسانه ساده او شفاف سیستم بدلوي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبی د دغه وزارت په چوکاټ کې د افغانستان د الکترونیکی حکومتولۍ مرکز د سې شنبې په ورځ په رسمي توګه پرانست او ویل چې یاد مرکز به د معلوماتي ټکنالوژي په بیلابیلو تخنیکی پړاوونو کې د افغان دولت د ټولو ارګانونو ورځنۍ چارې له زوړ وخت ځای کوونکي او پیچلي سیستم نه د پرمختللو هیوادونو په سیر په آسان، ساده او شفاف سیستم بدل کړي.
ټول ولس ته مبارکي ورکوم چې موږ د الکترون حکومت لري بنیاد مو کې خدلو فعلا یو انټرکان سیکشن ورته وای چې هغه آماده دي چې څومره امه خدمتونه دي ټول دی ول سره وصل دي او خلک به ډیر په اسانه سره کولای شي خپل د روزمره کلات چې لري یا کارونه په دولتي ادارو کې لري دا به ډیر په اسانه سره اجرا کولای شي.
خاغلی عربی وویل په هیواد کې د الکترونیکی حکومتولۍ چارې لسو کلونو راهیسې په ګڼ شمیر وزارتونو او ادارو کې د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو مسلکي ادارو لخوا پیل شوي، خو وروسته له دې به د دغو ټولو فنی ادارو چارې د مخابرات وزارت د الکترونیکی مرکز له لارې تنظیمیږي. د دغه مرکز د پرانستلو پر مهال د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی وویل د دغه سیستم له فعالیدو سره به د ملي عوایدو پروسه شفافه او د دولت پیسې به له ورکېدو وژغورل شي.
زیربنای بسیار خوب است، همه کسان که تادیات مالیاتشان است.
دا یو ښه زیربنا ده، هغه خلک چې د مالیاتو تادیات لري کارونه به اسانه شي. هیله مندم چې دا لړۍ یوازې په کابل کې نه بلکې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې هم پیل شي.
د چارواکو په خبره دا سیستم به تر ډیره حده په چارو کې د فساد مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دولتي ادارو په اړه په دې وروستیو کې د افغانستان د سار بنسټ په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې خلک د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره په دولتي ادارو کې د زوړ او پیچلي اداري سیستم له امله هر کال څه باندې $1 میلیارډ رشوت ورکوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او ویل چې که دواړو هیوادونو غوښتي وي کولی شي د دې کړکېچ په هواري کې مرسته وکړي. له بلې خوا د هند بهرنیو چارو وزارت پرون پاکستان ته خبرداری ورکړ چې نور د نړیواله ټرولنه نه تیر باسي او پر ځای د کشمیر د پلوامه د بریدګرو او نورو ترهګرو پر ضد قاطع او ښکاره اقدام وکړي. تفصیل د سفی الله ستنگزی پر راپورټ کې.
په جنوبی آسیا کې په اټومي وسلو سنبال گاونډیانو هند او پاکستان یو بل ته په دې څو لنډو ورځو کې د بریدونو زیات ګواښونه او ګتسنډنې کړي. دا هر څه د هندي کشمیر په پلواما کې د جیش محمد ډلې لخوا چې ویل کېږي په پاکستان کې میشته ده په یو موټر بم برید سره د 340 هندي ملیشو تر وژل کېدو وروسته راپیل شول. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه پاکستان ته په خطاب ویلي چې دا هیواد دی په خپلو څرګندونو نړیوال نه تیر باسي بلکې پر ځای دی تروریستان وځپي. د هند بهرنیو چار وزارت ویاند رویش کمار پرونو ویل
وی ډیماند پاکستان ټو سټاپ مسلیډینګ
موږ له پاکستان غواړو چې د نړیوال ټولنې تیر ایستل بند کړي او د پلواما تروریستي بریټ تر سره کونکو او نورو ټولو تروریستانو او تروریستي ګروپونو پر ضد چې د دوی د کنټرول له سیمې فعالیت کوي قاطع او ښکارا اقدام وکړي.
اپریټینګ فرام ایریاز انډر د کنټرول
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د څو ورځې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان په میلمه پالنې بوختو، د سیشنبې په ورځې د هند پلواما په بریت او د هندي چارواکو په سرګندونو خبرګون وخود. هغه ویل پاکستان د پلواما له بریت سره هیڅ اړیکه نه لري او تیار دی چې د ثبوتونو او شواهدو لوړاندې کولو سره په دې اړه اقدام وکړي. عمران خان هند ته ګواښ هم وکړ چې که په پاکستان د بریت سوچ لري، پاکستان به ورته ځواب ورکړي.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے،
کتا سو پر پاکستان دے بریت فکر کوی، پاکستان با پزوابی بریت فکر نہ کوی بلکہ زوابی بریت بکوی، پاکستان با لزوابی بریت پرتا بل لار ون لری
ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر، جواب دینے کے بغیر.
عمران خان ویل ہی وادی دے صوبات پلو روان دے او د خبره هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې لخواوري په بهر یا په کوردننه بریدونه وکړي. خو په هند کې د پلواما تر بریده درسته ګڼ خلک راپاریدلی او په خپل نظام یې غږ کړی چې د برید غچ واخلي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپل خلکو ته ویلي چې د دوی په څیر د په زړه هم اور بل دی او د پلواما بریدګرو ته به سزا ورکوي. هغوی که هر څومره هم د پټېدو هڅه وکړي ضرور به سزا ورکړل شي. پاکستان په یو وخت هم د خپل همیشنی سیال هند له خوا د څلور څلوېښتو هندي ملیشو د وژل کېدو په خاطر له تند دریځ سره مخ دی او هم بل گاونډي ایران ورته د خپل اوویشتو سرتیرو په وژل کېدو ګواښونه کړي. ایرانی چارواکو ویلي له پاکستان سره په پوله د تیرې اونۍ د موټر بم برید عاملین په پاکستان کې دي او په خبرې پاکستان باید د دغو بریدګرو پر ضد قاطع اقدامات وکړي. فارس ایرانی اژانس پرون د ایران د سپاهي پاسداران د ځمکنیو قواو مشر محمد پاکپور په حواله ویلي په سیستان او بلوچستان کې د زاهدان خاش په لار د سپاهي پاسداران په سرتیرو د انتحاري برید عامل حافظ محمد علي د پاکستان و او یو بل پاکستانی هم ورسره ملګری و. پاکستان د دواړو ګاونډیانو هند او ایران سرګندونی چې وایي لسګونه سرتیری په پاکستان کې میشتو تروریستي ډلو جیش العدل او جیش محمد وروژلي رد کړي او د خبرو له لارې د راپورته شوي کړکیچونو حل غوښتی.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي د افغانستان له لسګونو زرو پناه غوښتونکو تیر 2013 کال یوازې 4000 تنو ته د عادي ژوند امکانات برابر شوي. د لغمان چارواکي پرون په دې ولایت کې د یو ماین په چاودنه کې د شپږو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبې سبا په لومړۍ شل ورځې سیالۍ پیلېږي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان نوي ډلې ته رسېدلی دی. ایراني چارواکو په خپلو سرتیرو د تېرې اونۍ د خونړي برید عامل یو پاکستانی معرفي کړی دی او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې بېګا شپه شاوخوا 20000 کسانو د یهودانو ضد فعالیتونو د غندلو لپاره لاریون وکړ.
دا ژوند رنگونه.
فرید ایان یم د کابل پوهنتون ادبیاتو پښتو څانګې سره کال محصل یم.
ایان صاحب، تاسو چې پوهنتون کې درس وایي څنګه د درس مو خوشاله یې؟
هو بالکل، درسي میتود چې کوم کابل پوهنتون کې روان دی نسبتا د نورو پوهنتونونو په نسبت ښه دی او موږ ترې تر ډېره راضي یو.
څه شی وایي تاسو په دې دومره کلونو کې چې درس مو ویلی څه مو زده کړي؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ادبیاتو پوهنځی هره څانګه یا هر ډپارټمنټ چې څلور کاله وخت لري او په دې کې مختلف مضمونونه چې کوم دي د څلور کالو په جریان کې لوستل کېږي، مثلا د لیکوالۍ برخه، د ایډیټ برخه، د ژباړې برخه، د هنر نورې برخې دي، هغې کې ادب تاریخ شولو، همدارنګه د فولکلور برخه شوله. دې ته ورته نورې څانګې دي چې د څلورو کالو په جریان کې یو محصل هغه سره مخ کېږي.
چې کله د ادبیاتو له پوهنځي خلاص شي بیا په کار څه کوي؟
زما شخصي عقیده دا ده چې د ادبیاتو محصل تر ډېرو نورو پوهنځیو کاري ساحه ډېره لري. هغه په دې معنی چې د ادبیاتو یو محصل، فارغ محصل، البته یو کامیاب محصل، البته چې یعنې هغه په خپل کار مسلک کې وارد دی، هغه کولی شي ژباړې وکړی شي، هغه کولی شي چې ښه ویندي وکړی شي، هغه کولی شي چې رسنۍ په ډګر کې کار وکړی شي، هغه کولی شي چې ښه معلم واوسي په یا په ښوونځیو کې یا هم استاد واوسي په پوهنتون کې.
د محصل ژوند څه ډول یو ژوند دی؟
ډېر عجیب ژوند دی. زه فکر کوم
څنګه عجیب دی؟
ډېر عجیب ژوند په دې معنی چې هم محصل خوند اخلي او هم یو لټ ستونزو سره له بدبخته زموږ په ټولنه کې مخي.
هغه اقتصادي ستونزې
ښه اقتصادي ستونزې دي، همدارنګه فرهنګي، همدارنګه اجتماعي نورې ستونزې دي چې یو لړ محصلین ورسره مخ دي. ولی د تل مفته انسان تر ټولو جالب دوره باندې پانتون دوره ای وته
اوس د زړه غواړي چې زر فارغ شي نه وای چې هم د پانتون کې خدا
مونږ یو استلال لرو دي چې یو زرم وای چې دا وکم یو زرم وای چې دا وکم یو زرم زمونږ هم نو دا سي یو زرم وای چې فارغ شو بل زرم وای چې نه باید فارغ شي دا دوره باید نه وای زمره زر ختم شي چې مونږ سره رم کال مسلین یو نو طبعا اته نه همیاشت نو روخ لرو تر کاوس میشته پوري مونږ فارغیږو
په دې هیله چې په خیر سره فارغ شي مننه خوشاله اوسې
ډېر زتمنه
دا د ژوند رنگونو یو نوې برخه ام په دې هیله چې ازادي رادیو خبرونه واوري د افغانستان په وخت سهار لوو بجو خبرونه پیلو د افغانستان په وخت ماخام تر او بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلای شي زنور یاس نوریل تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقی ته سپارم چې راتلونکي خبری مجله وړاندې کوي صدیقی صاحب خبرونه ته خره خلاص
بسازات تشکر از شما نوری صاحب مانده نباشین